السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو د کار پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان نن پنځشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو دا اقدام به نه یوازې ښځې بلکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمن کړي. د سازمان له طالبانو غوښتي چې پر دغه حکم له سره کتنه وکړي او ښځو او نارینه دواړو ته اجازه ورکړي چې له لسیزو شخړو وروسته د هیواد په بیارغونه کې برخه واخلي. ملګرو ملتونو پرون چهارشنبه وویل طالبانو په رسمي ډول ترې غوښتي چې هیڅ افغان ښځه د دوی په ماموریت کې د کار کولو حق نه لري. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سربیره ملګرو ملتونو بیلابیلو نورو سازمانونو او چارواکو د طالبانو دا اقدام غندلی دی. طالبانو تر اوسه د دې اقدام په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو په 13 دسمبر میاشت کې هم طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. هغه مهال بیا د ملګرو ملتونو کارکونکو لري د امره مستثنا وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن په افغانستان کې د دوی پر خزینه کارکونکو د لګول شوي بندیز په اړه بحث وکړ. بحث د غونډې د بندو دروازو تر شا شوی او تر اوسه جزئیات نه دي خبره شوی. ازادي رادیو هڅه کوي چې د دې بحث جزئیات هم پیدا او پر راتلونکو خبرونو کې تاسو سره شریک کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي په بدخشان کې د صدای بانوان په نوم محلي راډیو بیرته خپل خبرونه پیل کړي. دغه راډیو چې د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه لري شاوخوا یو اونۍ وړاندې طالبانو په ظاهره د سندرو د خبرونو لقبله بند کړې و. د افغانستان د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې نن پنځشنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي د راډیو خبرونه د دوی له هڅو وروسته بیرته پیل شوې. په دغه ټویټ کې ویل شوی د صدای بانوان راډیو مشر ناجیا سروش د کمیټې له هڅو مننه کړې او په اړوندو نورو برخو کې د ملاتړ غوښتنه ترې کړې ده. تر دې وړاندې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و د طالبانو له وخت رسیدو وروسته دغه هیواد کې شپږ سوه فعال رسنیز مرکزونه بند شوي دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو نه اورئ. فلسطینی ملیشو په غزه کې تیر شپه او نن سهار وختي د اسرایلو په لور لک تر لګه و توغندي وشتلې دي. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د اسرایلو د پاوز په حواله ویلي چې دا توغندي له مشزاینو بهر لګیدلی او چاته یې مرګ ژوبل نه ده اړولې. دا بریدونه داسې مهال کیږي چې د دویم شپې په مخه هم په بیت المقدس جماعت کې د فلسطینیانو او اسرایلی پولیسو ترمنځ خوډاب شوی دی. خوډاب وړ مشه هغه مهال پیل شو چې اسرایلی پولیسو پر بیت المقدس جماعت عملیات وکړل. رویټرز اژانس وایي لک تر لګه 12 فلسطینیان ټپیان شوي او په خبره یې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښایي اسرایلی پولیس د جماعت دننه مسلمانان ډبوي. اسرائیل بیا ویلی دوی د عملیات د دې لپاره کړی چې هلته د جماعت دننه د هغو کسانو لخوا د تاوتریخوالي مخه ونیسي چې په خبره یې وسلې ډبرې او اورشیندونکې پټاقه یې درلودې. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او دغه راز ویل شوي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید دواړه لوري لاس په کار شي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. ملګری ملتونه له طالبانو غواړي چې خزینه کارکونکو ته بیرته د کار اجازه ورکړل شي. یو شمیر بې دندې شوې میرمنې وایي
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنگ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي.
د طالبانو د اقدام ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم نن د افغانستان د ښځو د کار پر حق غونډه کړې. ملګرو ملتونو ته ولې دا موضوع مهمه ده؟
خبره داسې ده چې د مشهود ملګرو ملتو سازمان کې داسې یو اصول یا قاعده نشته چې مثلا ښځې کار ته پرېنښودل شي، تندان نه نه پرېښودل شي.
طالبانو په هرات کې هغو رستورانتونو کې د ښځو او نارینه وو ګډه ناسته منع کړې چې شنې ساحې لري. نور راپورونه هم لرو. د اوکراین ولسمشر له لویدیځه د جنگي الوتکو غوښتنه کړې ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټول گیت اخر اغلی د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنی راځو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان اړوندو ادارو کې په خزینه کارکونکو د کار تر بندیز وروسته د طالبانو د دغه پریکړې په اړه په نړیواله کچه غبرګونونه مخ په ډیریدو دي. شیبا وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه د بندو دروازو تر شا غونډه ترسره کړه. د دې غونډې جزئیات لا رسنی شوي نه دي، خو تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش له طالبانو غوښتي و چې دا پریکړه ژر تر ژره واخلي، ځکه د په خبره دا د ملګرو ملتونو د اساسي تګلارو او د بشري حقوقو د اساسي تګلارو سرغړونه ده. دا چې روسي خبرګونونه څه دي تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د سازمان اړوند ادارو کې د ښځو په کار د وروستي بندیز پاړه د خبرګونونو په دوام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د پریکړې اندېښمن کړی دی. انټونیو بلینکن نن په خپل ټویټر لیکلی چې دغه پریکړه هغه افغانان چې ژوند په بشري مرستو متکی دي ګواښي. هغه له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته د لومړیتوب ورکړي او خپله دغه پریکړه د بیرته واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ د طالبانو د پریکړه غندلې او په خپل ټویټر لیکلی دي چې متحده ایالات له ملګرو ملتونو سره ولاړ دي. ویسټ د طالبانو د پریکړه زورونکي او شاتک بللې ویلي دي چې زیان افغان ولس ته رسیږي. اخوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر ترک په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د سرپرست حکومت د پریکړه په افغانانو بیرحمانه او سیستماتیک برید دی چې لمخې به یې د افغانستان د نیمایي وګړو ظرفیتونه راټیټ او هغوی به وګواښل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د طالبانو مشرتابه باید د افغانانو د غرض د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره د ښځو پر ضد په پالیسیو بیا کتنه وکړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په یو ټویټ کې لیکلي له ټولنې څخه د ښځو انجونو د لرې کولو په درشل کې طالبانو دغه بندیزونه د ملګرو ملتونو هغو ښځینه کارکوونکو ته غځولي چې اړمنو افغانانو ته د اړتیا وړ خدمات رسوي. دغه د نه دفاع وړ پریکړه ټول افغانان زیانمنوي او جدي اقتصادي اغیزې به ولري. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمینست انټرنیشنل د طالبانو د پریکړه له وجدان لري بللې او خپل ټویټر لیکلي دي چې که طالبان د پریکړه بیرته وانخلي نو میلیونونه خلک په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري له مرستو به بې برخې شي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د دې سازمان د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما باهوس هم د بندیز غندلې او له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره له دې پریکړې په شا شي. میرمن باهوس په یو بیان کې چې تیره ورځ خپور شوې ویلي ملګری ملتونه به د ښځو پر ځای نارینه په کار ونه ګماري. په بیان کې د میرمن باهوس په حواله ویل شوي چې په اوسنیو سختو حالاتو کې باید افغان میرمنې هیرې نشي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د سرمنشي مرستیالي امینې محمد هم د طالبانو د پریکړه غندلې او دای د بشر له لومړي حق سرغړونه او د نزغملو وړ عمل بللې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازوالۍ دفتر یوناما د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ وویل چې طالب چارواکو خبر ورکړی چې هیڅ سوي ښځې ته اجازه نشته چې په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره کار وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهار شنبې وویل چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او غواړي ورڅخه دا وضاحت ترلاسه کړي چې ولې د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره منع کړي، خو تر اوسه هیڅ لوري نه دی ویلي چې آیا دغه خبرې ترسره شوي او که شوي وي کومه پایله یې ورکړي. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو شپږ سوه خزینه کارکوونکو څلور سوه افغان ښځې دي. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د ټولو درې زره نه سوه کارکوونکو له ډلې درې زره درې سوه افغان کارکوونکي دي.
و موریدل چې د طالبانو هغو حکم ته غبرګونونه په پراخېدو دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند خزینه کارکوونکو باندې د کار بندیز وضع کړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو له وروستیو محدودیتونو وروسته شپږو نړیوالو مرستندویو بنسټونو په یو ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغان ښځو د بندیزونه ژر تر ژره لری کړي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه بنسټونه له ښځو پرته بشري مرستې په تیره ښځو او نجونو ته نشي رسولی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو خزینه کارکوونکي له یاد سازمان څخه غواړي چې خپلواک عمل وکړي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
او همیشه ضربه چې وینې په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي.
شیرینه محمدي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو دفتر کې کار کوي، نوموړی وایي مخکې له دې چې طالبانو په ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو پر کار کولو بندیز ولګوه، له سختو محدودیتونو سره سره یې کار ته دوام ورکوه. د شیرینه محمدی په وینا د طالبانو د بندیزونو له امله لومړی د حجاب اغوستلو ته اړ شوې، د ښځو دفترونه او د کار ورځې بیل شوې، تر دې چې په پای کې ښځې له کار کولو منع کړې. هغې ازادي راډیو ته وویل
تر څو پورې به یوازې افغان میرمنې د دې قرباني ورکوي. په تیر شل کلنه دوره جنګ کې هم ټولو ښځو خپل خاوندان، خپل اولادونه او خپل د فامیل غړو د لاسه ورکړي دي، او همیشه ضربه چې ویني په افغانستان کې یوازنۍ کس هغه ښځې دي. زه پر ټولو نړیوالو سازمانونو غږ کوم چې باید خپلواک اوسي، باید د هیڅ هیواد حکومت لاس او فشار لاندې رانسي. افغان میرمن ته د هغوی د ازادۍ، تعلیم حق او د وظیفو حق ورکول سي.
وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یونما د چهارشنبې په ورځ له خپلو ټولو کارکوونکو وغوښتل چې تر راتلونکي 48 ساعتونو کار ته حاضر نشي. دې مسلې د هغو زرګونو کسانو اندېښنې زیاتې کړې چې بشري مرستو ته اړتیا لري. نیلوفر د کابل ښار اوسیدونکې چې د دوو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو ته وویل که بشري مرستې هغې ته چې بېکاره ده او بل ډوډۍ راوړونکی هم نه لري ونه رسیږي، ژوند به ورته ډېر ستونزمن شي.
زموږ ستونزې ډېرې دي، اقتصاد مو ضعیف دی، په کور کې ډوډۍ نه لرو، دوه ماشومان لرم، کار نه لرم، خاوند مې په ایران کې دی، بل ډوډۍ راوړونکی نه لرم. د ایران پیسو نرخ هم ډېر کم کړی دی. که زه په کورونو کې کار ونه کړم، ماشومان مې وږي پاتې کېږي. که داسې وشي ډېره به ستونزمنه شي، خلک به مړه شي. مرستو ته باید دوام ورکړل شي. که دا مرستې ونه شي، خلک به څه کوي؟ موږ له مرستو راضي یو، پرته له مرستو به څه کوو؟ کار نشته، دنده نشته.
ما حکومت راضي سي، مګر حکومت قطع شو، ما چی کنیم؟ کار نی، وظیفه نی.
دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ساتنې مؤسسې یا سیف د چلدرن د ناروی او د ډنمارک د کډوالو شوراګانو انټرسوس د لوږې پر وړاندې اقدام او ولف ویژن یا نړیوال لید مشرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو پر کار محدودیتونه پای ته ورسوي. په دې ګډه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ خپره شوه، ویل شوي د ښځینه کارکوونکو پرته بشري ټولنه نشي کولی په مؤثره توګه ښځو او نجونو سره مرسته وکړي. دې ټکي ته په پاملرنې سره چې 28 میلیونه خلک د ژوندي پاتې کیدلو لپاره اړینو مرستو ته اړتیا لري، دا اقدام به د هغوی د ژوند لاره پای ته ورسوي. موږ غوښتل چې د یادو سازمانونو د اعلامیې او د ښځو د غوښتنو په اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی ویان ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
دا چې ولې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو ته په افغانستان کې د ښځو کار مهم دی او دوی ولې پرله پسې د طالبانو د روسي اقدام په اړه اندېښنې او غبرګونونه ښیي، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیز الدین معارج نه وکړه.
خبر اسی دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په ځانګړې توګه د امنیت شورا څو ځله داسې غونډې ترسره کړې دي د افغانستان په اړه، خو په خواشنۍ سره دوی په قاطع په خوڅ توګه پنځم فصل یویشتمه ماده یویشتم توکې نه ګټه نه ده پورته کړې چې هلته یو قاطع تصمیم ونیسي د افغانستان په هکله پرېکړه وکړي، او دوی دا پرېکړه کله چې تثبیت شي یا پرېکړه وشي د حداقل دغه 103 نوي هیوادونه چې د ملګرو ملتونو سازمان غړیتوب لري د دوی لخوا پلی شي او فشار واچول شي دا عملي جنبه ونیسي. خبر خدا سے دچے د مشهود ملګری ملتو سازمان کې داسې او کو اصول یا قاعده نسته چې مثلا خزه کارت په نه خود سي تر نه نه په خود سي، نو په دې بنیاد باندې دوی حق لري چې مثلا د بشر د حقوق کړي لا مې د حقوق بشر چې په 1940 کال کې د یو قطنامې چې د ستو کې لري جوړ سره د خپل ملګری ملتو سازمان له خوا تایید هم سره، نو بنا په دې اړه باندې دوی باید خود قاطع
مارش سے پرون په یو اعلامیه کې چې د یونما له خوا خبره شو راغلی چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړي استاد له طالبانو سره په خبرو بوخت د دغه راز امنیت شورا هم دغه دینن سره جرګه شوی غړي او غونډه کوي، دوی عمل انس کولای شي؟ آیا طالبان مجبورولای شي یا فشار پر راوړلای شي چې دغه حکم او نور هغه حکمونه چې ملګری ملتونه او نړیوال پر اندېښنه لري بیرته واخلي؟
ګور نن دا خپل دا انټونی بلنکن حمله انټونیو ګوتریس سره کتلی دی او دې خاطر بیا موږ خپل امینه محمد د ماوین د دبیر کل د ملل متحد هم خپل خوشنی څرګنده کړی دی. سیما بهو سم عین ورته اکر زکه هغه یو چارواکی د سکرټریټ د معاونیت کې نو پټوله کې چې موږ وګورو د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوال په دې باندې خواشین دي نو خامخا دوی خپله وایي چې دا د افغانستان په مرستو باندې اثر کوي مرستې چا ته راځي ملت د افغانستان ته راځي که څه هم دوی ویلي چې موږ به دوی په ځای باندې نور نارینه کینلو دوی ته به خپل حقوق او امتیازات معاش ورکوو خو نړیوال تحصیل لري په دې باندې تعزیرات به وضع کیږي انزوا حالات به ځي که هیڅ نسیم ملګرو ملتونو سازمان خپل دفتر دغه خپله د هیات مدیر معاملات سازمان ملمتر یوناما دفتر که دا وتړي خو دا د طالبانو بیا د مرد اسلامي د پاره یو ډېر لوی
بله
انزوانه خلاصون و نړیوالو
معرف صاحب او بخی لپرون راهیسی هم دغه تحلیلونه کیږي چې دغه ګام چې طالبانو اخیستی نه یوازې دا چې افغان میرمنو او دغه راز ولسته زیان رسوي بلکې طالبانو ته هم زیان رسوي. د طالبانو کوم اوسنی تعامل چې د سیمه له هیوادونو سره غیر رسمي تعامل دی ډیر نازک دی. څه فکر کوي طالبان هم دغه حساسیتونه درکوي ولې له نړۍ سره دوی غاړه غړې کیږي نه د سیمه له هیوادونو سره غاړه غړې کیږي نه سره له دې چې دوه تړون کې ویل کیږي چې طالبانو د خزو د کار او تعلیم د دوام ژمنې ورکړي وي.
ګوره اصل خبره دا ته سوزه دنه په افغانستان کې ستا په یقین سره ویل سوزه که څو موږ کوم اړیکه لرو تماس لرو نوی تر 15% سل نه پورې طالبان غواړي چې مثلا نړۍ سره اړیکه ولري د خزو د کار غوښتونکي د انجینر د کونسویو د بیا پرانستو هیله لري. یعنی غواړي چې ملت خدمت وکړي غواړي زمامداري حکومتداري وکړي خپل تاریخ پرې خپل نسل دپاره یو ملي او وطني او افغاني احساس لري په خواشنۍ سره چې یو محدود حلقه ده چې دوی په منځ کې چې هغه دغسې یو مشکلات جوړوي او یو څه طالب څه ټي د همدو ته ستا منځ کې چې هغه هم د اسلام بدنامي ته د طالب د تاریخ بدنامي ته همدا د افغانستان هویت د بدنامۍ دپاره هم کار
کور مو ودان.
نو که چېرې دوی استخبارات کوي کې دغه ډله پیدا کړي تاریخ ته د قضا د قانون منګول کې وسپاري او دغه نوره ډله ځان ستاکي خو تاکه بغه لږه خو دوی بقام
ډېره مننه
او افغانستان چې اوس په اقتصادي ستونزو ته اخته ده ملت او ضرورت لري دا هم بندېږي او دغه لاره چې خلاص او نړۍ سره اړیکې وي او د اقل او سدر نوي هیوادو سره نړیوال سره دا هم پرې بندېږي. نو بیا څه کېږي هغه اوله دوره کېږي او بالاخره به ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا 15 او 45 مادې پر بلا مجبوریږي.
سلامت سي مارک
صاحب سناریو 2001 کال داته
کور مو ودان ډېره مننه. په افغانستان کې د چارو کتونکي او د غرض افغانستان په خوانی ډیپلوماټ عزیز الدین مارج و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم د سیمه یو موضوع د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ورساته د خپل سفر په ترڅ کې یو ځل بیا لویدیځو هیوادونو څخه د جنگي الوتکو غوښتنه وکړه. تفصیل له فريدې سیالاور.
د اوکراین ولسمشر کیف ته د پرمختللو جنگي الوتکو د استول لپاره د لویدیځو قدرتونو د ائتلاف لپاره جوړولو ټینګار کړی دی. د ویلي سرتیری د هیواد په ختیځ بخمود خار کې جګړې ته دوام ورکوي. خغلی زلنسکی زیاته کړی مګ په بخمود کې او دا خار دښمن نه دی نیولای خو هغه په خپل خبرو کې ویلي چې چرته لدی خار شاته کډ اوکرایني سرتیرو د ژوند د ژغورنې په مانوي نو ممکن نه ده چې شاته وکړي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د خبرې پرون د پولند پلازمینې وارسا ته د سفر په ترڅ کې کړی دی. هغه اوکراین ته د جنگي ټانکونو د ورکړې په برخه کې د پولند رول ته اشاره وړاندیز وکړ چې د جنگي الوتکو لپاره د هم یو ائتلاف رامنځته شي. خغل زلنسکی د څرګندونې په داسې حال کې کړی دی چې د هغه پولندي سیال اندري دو د ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پخواني شوروي د وختونو MIG 9 جنگي الوتکې ورک او ورساج ژمنه کړې ده چې د روسیې د یرغل په مخنیوي کې به د اوکراین جنگي او دفاعي تجهیزاتو کې ملاتړ وکړي. د ایم آی جی 9 الوتکې چې اوکراین ته له وړاندې سپارل شوي د شپږو نورو الوتکو سره به یې شمېر 14 ته ورسیږي. د پولنډ ولسمشر وویل موږ فکر کوو چې د الوتکې به ژر انتقال شي. د دوی د بهرنۍ تګلارې سلاکار ویلي موږ اوکراین ته د امریکا متحده ایالاتونو لخوا جوړ شوې د اف 14 جنگي الوتکو ورکولو په اړه چې اوکراین یې په دوامداره توګه له ناټو څخه غواړي پرېکړه نه ده کړې. هغه ویلي تر اوسه نه واشنګټن او نه هم نورو لویدیځو هیوادونو د الوتکې اوکراین ته ورکړې دي. اوکراین په داسې حال کې د جنگي الوتکو غوښتنه کوي چې د دې هیواد ولسمشر ویلي سربیره پر دې چې په ختیځ کې درنه جګړه روانه ده او روسیه د بخمود ښار د نیولو ادعا کوي، خو بیا هم اوکراینی ځواکونه په دې ښار کې مقاومت ته دوام ورکوي. ښاغلی زلنسکي په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغه لپاره یې سرتیری تر ټولو مهم دي او کړتیا شي چې سرتیری شاتګ وکړي، جنرالان به یې په دې اړه پریکړه کوي. روسیه د تیر کال د فبروري په 23 پر اوکراین يرغل وکړ. د دې يرغل په پایله کې په زرګونه اوکراینیان کډوال او د اوکراین د ختیز ډيري برخي اوس مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ویني مرکزی بانک وایي پروانې روزې میاش کې د ویني لکمخت سره مخامخ دي، خو یو شمېر ولسی وګړي بیا وایي چې د غلطه د ویني د کمخت سون ځایوازي د روزې په میاش کې نه بلکې د اړتیا پر مهال ډیر زله ور سره مخ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
بلکل په شفاخانه کې وینه نه و، د موږ خپلوانونه وینه را ته پیدا وسوله، ماته وینه را کړو د ماجمک بیا خدای دوباره را کړ.
نو مې زرمینه ده وایي چې څو ورځې مخکې د ولادت پر مهال د وینې لکه مخ سره مخ شوه، خو په روغتون کې ورته ویلي وو چې وینه نشته. دا وایي که خپل خپلوانو وینه نه وای ورته پیدا کړي نږدې و چې ژوند یې پای ته ورسیږي.
پښتنه د مالدیره خو لیدل درلودله، بیا ځم عملیات هم سم شخ دي شفاخانه ته نسوتلای، خو موږ هم دغه دولتي شفاخانه ته ځو. بالکل په شفاخانه کې وینه نه و، د موږ خپلوانونه وینه را ته پیدا وسوله، ماته وینه را کړو د ماجمک بیا خدای دوباره را کړ.
د پکتیا ولایت یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی په کلي کې دوه ماشومان چې وینه یې کمی ده د وینې د نشتون له امله مړه شول.
جلای وا چې هغه مایوب هم وا او بل وینه کومواله د دې وینې ګروپ او بی آر اچ مثبت، متاسفانه چې هغه خپل ځوان د لاس اور کړ بیچاره ختم شوه. دا رقم ځای وډ کې وا موسم وو خپل تکلان بو هغه وینم کومواله، متاسفانه چې هغه خپل ځوان لاس اور کړ حالات وسپرلو.
د هلمند ولایت اوسیدونکی حمید الله هم ورته شکایت لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د تر خځای د زړه د عملیات پر وخت دا چې په روغتون کې وینه ورته پیدا نشوه مړه شوه.
چون په هلمند کې علاج ممکن نه ونو د دې خاطر کابل ته راغلو، بس د روغتون ته مراجعه وکړه. نو هلته د زړه د عملیات تر سره کېدو والونه بند ونو، چون وینه ته ضرورت پیدا شوه په دې وخت کې وینه پیدا نشوه په مناسب وخت کې، نو په همدې دلیل مریض مل الله سوال کړ.
موږ د خلکو اداوي چې پرختون کې د وینې د کمښت هم کله ناکله د نشټون پاک لای کړی دي. د طالبانو حکومت د وینې د مرکزی بنگل رئیس محمد ناصر صادق سره شریک کړی. نو موري ازادي راډیو ویل چې دوی یوازې د روژې په میاشت کې تازه وینې له کمښت سره مخ دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
په اوس چې د روژې میاشت ده، د زمنګ بازي هوادوال په دې ډاریږي چې تر موږ وینې ورکو نو ناتوان کیږو، ضعیف کیږو، په همدې اساس موږ د تازه وینې د کمبود سره مخامخ یو.
دا چې دم غړې په کوم شمیر ناروغان وینې ته اړتیا لري او کوم شمیر د وینې د کمښت له وجې مري، ښاغلی صادق پاک لازم پوښتنې ځواب نکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې ووري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام هم لیا ده مباسي ستاسو پیغامونه او ستاسو پر پیغامونه جوړ پروګرام دی. اوس راځي ته چې طالبانو په هرات ولایت کې د شنو ساحو درلودونکو رستورانتونو ته د خزو په تاک بندیز لګولې دی. د غلطه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسولانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړي او د رستورانتونو مالکانو بیا ویلي چې د دوی پر کاروبار به بد اغیز وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو پر خزو لنور غنو محدودیتونو سره دا ځل په هرات ولایت کې لکور بهر په پارک لرونکو رستورانتونو کې د کورنۍ په یو ځای ډوډۍ خوړل هم بندیز ولګو. د هرات اوسیدونکو مرجان وایي د روژې په میاشت کې وخت نا وخت د روژه مات لپاره له کورنۍ سره یو ځای رستورانت ته تلل. خو د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست امر کړی چې وروسته له دې کورنۍ په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ خوړلو اجازه نه لري.
د امر بالمعروف ریاست د هرات ټولو رستورانتونو ته ویلي چې ښځې رستورانت ته راتګ اجازه نه لري، ان د خپلو کورنیو او شرعي محرم سره. ویلي که ښځې مو پریښودي متخلفینو سره جدي چلند کیږي. اوس د روژې میاشت ده او ډېرې کورنۍ شپې مهال له خپلو کورنیو سره رستورانت ته راتلل، خو اوس ښځې اجازه نه لري.
د هرات اوسیدونکي زیبا وایي ښځو ته خو لا پخوا هم اجازه نه وه، خو اوس د کورنیو سره یو ځای هم رستورانت ته نشي تللی.
قیودات بیخی زیاد شده. بهرات کې خزله لپاره بندیز ډیر شوی. ان څوک د کورنۍ سره هم نشي کولای رستوران ته لاړ شي. په خو یوازې خزي پازاب کولی، یوازې رستوران ته نه پریښودلی. اوسې د کورنۍ و پر مخ هم رستورانتونه بند کړل. زه خپل تیر شپه ل خپل کورنۍ سره رستوران ته لاړم، خو ویلي د کورنۍ لپاره بندې. زموږ رستوران
گفتن کې نه بستاس.
په هرات کې د یو هوټل مسول چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښت نوم یې راپور کې واخیستل شي، وایي چې وضعیت همداسې دوام وکړي په دې ولایت کې ښایي 70% رستورانتونه وتړل شي.
فامیلیا قبلا میگفت با محرم بیایه کلا
مخ اسلامی امارت ویل خزی دی له محرم سره راشی وس وای د کورنۍ سره دی هم ناراضی، نه د سړی سره، نه بیل سړی، نه خزی وازی، نه کورنۍ سره رستورانت راتلی شي. کدا وضعیت همدا سه دوام پیدا کړي کیدای شي او یا اتیا سلنه رستورانتونه بند شي.
رستورانت بسته بشه اگه ادامه پیدا کنه.
د هرات امر بالمعروف او نهی عن منکر ریاست رئیس مولوی عبدالرحمن هم د موضوع تاییدوي او وای د هوټلونو سره کار نه لري، خو پارک ته ورته رستورانتونو ته اوس ښځې د کورنیو د غړو سره نشي تللی. دا زیاتوي
نو دا خلک نه روښځي ورځي، ان عینن هغه تخلیط و خلط دی چې د هغه سبب د علایق نامشروع او سبب د منکراتو، سبب د بدبختیو، سبب د دښمنیو د خلکو کیږي. لکه په پارکو کې چې زنانه منع اسولې، نو په دغه رستورانو کې چې هغه ډیر صحي ولري، شکل د پارک ولري، په دې وکم باید منع شي.
طالبانو وخت د رسیدو وروسته پر خزو او جون ګڼ شمیر محدودیتونه ولګول. د تفریح ځایونو په ګډون حمامونه، ورزشي کلبونه، لشپګم ټولګي پورته په خوانځي، پانتونونه او په دولتي او نادولتي ادارو کې د خزو پر کار کولو هم بندیز ولګو. کڅه هم په ملي او نړیواله توګه د طالبانو لخوا پر خزو لګیدلی بندیزونه تل پراخ خبرګونونه راپارولې دي، خو طالبان لا هم د خزو پر وړاندې لخپل سخت دریزي شاته ندی اوختی.
ستاسو له پیغامونو
یلمن ولایت سره پیغام پرځم د ازادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو. دوی را ناری وی شې پرکې توک سمور مسولونه پورته کړی د شهرزانه سوی دی، شهرزانه سوی خو دلته موږ پرزانې نه پوهېدل. یو چاري اکرمې د روژې مبارک مخ په ډیر شغوانی وو، وس په بیا غوانی دي تریا کا یک ډیر ګران دی، تیل غوړی د خوراکي ټول شانګران سوی دی. دوی وځو چې څه د مسول پورته کړی دی ناری وی موږ د مسول پورته کړی د شهرزانه په ولا کده هیڅ په هیڅ وس رسی نه د مسلمانانو سره مرسته ستانه شيسته هیڅ شي نهسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هرزو هلی میورور داد چیز موج ماهیبینو سره دا طالب چرواکی ول دسی چمنو کی چیز موج د شپور میاشت ماشونه وخور لورور د نوی کال ماشونه تر اوس نه تر حوالہ کړي. موج بارس چم کورور د موج ماشونه ول دوی مستخوری داس کارونه د موج سره نه کی موج د محللونو ټولو هرزو دا غد چې دغه موج ماشونه د دوم کال دم بترک د نوی کال دم تر اوس نه در حوالہ کړي ورور.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام زمانو عبداللہ د هلمن ولایت در سر په تماس کې. نو زموږ د هلمن ولایت د کمینوی شونځي چې پرانستل شوی دی یا نوی مکتبونه، په دغه کې زیات مشکلات دي. اول مشکل هم دغه دی چې د نوی شونځي پرانستل شوی دی شپږ میاشتې و میاشتې وسولې، تر اوسه شاګردانو ته کتابونه نه دي راغلي، قلمان او کتابچې نه دي ورته راغلي. خیر که یو وخت لا هم راغلي وي، نو هغه ډیر وخت تیر شوی، تقریبا څلور میاشتې کېږي. نو نوی کتابونه وشا نه دي ورته راغلي. شاګردان تر اوسه دغه ځبه تعلیم پاتې دي، مکتب ته راځي خو تعلیم نسته. او بل د استادانو د معاشات پر برابر باندې زیات مشکلات سته، چې پنځمه میاشت دا روانه ده، استادان ته معاشات نه دي ورکړل شوی. نو زما د ازادۍ راځي د کارکونکو سره د هیله ده او دغه غشتنه می ده چې دغه زموږ خبرې تر نور لوړپورو چارواک په سیور سه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمو غږ له ازادي رادیو نه اوري. تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راولېږئ. موږ ازادي اوریدون کې پروګرام کې درته خبرو او د غراز د خبري خبرونو په پای کې وړاندې ازادي اوریدون کې پروګرام له یاد ما باسي. تاسو پر پیغامونو جوړ پروګرام دی. هله د چې وای وري اوس نهنیمه بجې دی. په مو کړی لاندو خبرونه ده.